سیاسی و همچنین دکتر زمان ستانگزی استاذ پوانتون در امریکا تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
سلامونه د افغانستان په وخت نه به جوړ شوی تر دې مخکې چې د نن ورځې خبرونه مطالب تلل شو خبرونه د خوست په ځدی میدان ولسوالۍ کې د طالبان د حکومت او د پاکستان سره د ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسی کې د پولیسو او چارواکي د ازادۍ رادیو ته ویل چې جګړه تیر ماخوستن 8 بجې پیل او د شپې تر 12 بجې دوام کړ. د دغه سرچینې په باور د جګړه د دوړې ودونو ترمنځ د افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د پوسټ جوړولو پر سر رامنځته شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغه سرچینې ته د موضوع د حساسیت لقبلې نمنده ویلې دوی لوري دوا پولیساتی برسرن ټپین شوې دي. د طالبان حکومت روسه پر پیخ رسمي تفسیر نه کړي او د خواته د وخت احتمالي مرګ جوړلې معلومات هم نشته. نور جزئیات به راپور کووري. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ افغانستان په منځني ختیس او اسیا کې هغه واد بلل چې د کولرا ته ټولو ډیر پیخ پکې ثبت شوې دي. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغه ناروغي د پیخو د زیاتېدو او لعمل د مرینو د زیاتوالي یادونه شوي. اول شي چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا واتیا سلنه پیخي او لعملې نهاویا سلنه مړینې سب شوي دي. ول شي چې تیر کال د کولرا د ناروغي لعمل شي د علاج وړ د 3000 کسان مړ شوي دي. د ملګرو ملتونو ممی منشي انتونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې د داعش د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي ودونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل وسلوالو ته ویلي چې پر بهرنیو ودونو حمله ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر ودونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د پلانونو یبه خطرناک ده بلل شوی ده. په راپور کې هم درنګ د ایران په کرمان کې د جنوري د 3 په مسکو کې د مارچ د 28 تروریستي بریدونو یادونه شوی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یې مسولیت اخیستی وو او غړي ودونو په افغانستان کې د میشت مختلفو ډلو لوري د تروریستي حملو پر اندېښنه ښکاره کړې ده. بلګر ملتونه د اندېښنه داسې مال څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په کابل کې د دوشنبه د ورځې د برید مسولیت واخیسته. په دغه برید کې د چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوی دي او 13 نور ژوبل شوی دي. روسیه تیر شپه د اوکراین په پلازمینه کې باندې د بی پلوټ الوتکو په وسیله پراخ برید کړی او د دې خار چارواکو سیدونکو ته ویلي چې د تر سهار پورې د لغپلو پرازینو نه راوځي. د کیف خاروال ویتالی نن پر تلگرام خبرداري ورکړی چې د پلازمینه پر سر له هم سو بی پلوټ الوتکې لیدل شوي او له پرازینو مراوځي. د کیف خار د پوزي ادارې مشر سریحي او سیدونکو ته مشوره ورکړي چې د هوایي حملې د خطر زنګ روان دی او د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینه دفاع ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې تراغی پوری چې د هوایی عملی د خطر زنگ گل شوی نیوی پا پانازاینو که پاتیشه. د اوکراین پاوس ویلی چې د جرینیف او سومی پا گردون سنوری سیمه د روسی د بی پیلوت الوتکې لخوا په نخه شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې په غزه کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تر هغه ډیر ماشومان واکسین شوي چې دوی هدف ټاکلی وو. د ادارې 1,970,000 ماشومانو ته د پولیو د واکسین تطبیق په غزه کې د رواني 12 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې د روښنايي و نادره څپرکې یاده کړې ده. یونیسف پرون چهارشنبه ویل چې روانه اونۍ د غزې په مرکزی برخه کې د 10 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره 1,500 زیات ټیمونه ګمارل شوي وو. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري.
زه ونی ولم سره د څنورو نفرو هغه وخت ما سره کوم دینوسیار هغه کوم پارچی کاغذونه چې دی هغه مون سره نه وي.
او میدان وردګو کې د سړخونو له نشټون لکبله بازګران اندېښمن دي.
خرچ سویاغه ده کنی دلتا و پرتی تر پال با دی پی کش کلی سالی خونی نلر و پیش سالی خونی کلی وی آغا چی خلکو آخیستی ویسی پا خپل و کورو که خپل دی کور استفاده تی کنی
خپروانه که نور مطالب هم تاصل پر لرو که کولیشی منگ سر پاتیشی
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت دفاع وزارت وای د ډیورن کرخ پګدو کې د خوست د ځازی میدان ولسوالۍ د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنس بل شوینه خطه پرون مخم پای ته رسیدلې د خود سیمه سودونکو دا کوي چې له هم پسیمه کې د زیوردل کې د ځازی میدان ولسوالۍ و وسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه پیل شوی دا جګړه په وقفه ډول له هم روانه ده د طالبان د حکومت دفاع وزارت ویلي چې نخته د طالبانو له لوري د وی پوستې د جوړولو پر سر رامنځته شوه خو دواړو لورو ته د وختو تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي نور جزئیات په دې راپور کې
د خوست د ځازی میدان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې وسله واله نښته لا هم روانه ده خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي پای ته رسېدلې د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د تولو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ ته د دغه نښتې د لامل په اړه چې تېر ماښام پیل شوې ویلي د دوی ځواکونو په سیمه کې یو پوسته جوړوله چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او دوی هم ځوابي حمله وکړه خو نوموړي په دې نښته کې د وختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي په سیمه کې هم یوې ولسي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د ځازی میدان ولسوالۍ د پالوڅو او پټک په نوم د دوو پوستو د جوړېدو هڅه کوله چې پاکستاني ځواکونو مخالفت کړی او له امله یې نښته رامنځته شوې پاکستاني لوري د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویلي د خوست د ځازی میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
جنګ اوس هم شروع دی جنګ شروع دی اخپارو کور کولو مقصد د دوی درو د کی کور کول بیا غو نیم بس داس کول غنه غین پر خپل بیا شپ یو طرف ته نیم بس پایر شو یو طرف بیا مکمل بډی شو یو جان یو څو ټن غنه غ شوی دی مقصد ادوا وجړ شوی غری
د ډیورن کرخې بل غاړې ته د کور می د شرکو سیمه یو وسیدونکو محمد نور ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوی د جګړې لامل لخپلې مینی د شیوی په نوم امن سیمه ته تللې دي نو موږ دا وکړه چې په دې نخته کې یو شمیر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسیدلې ده
پرون په جنگ په ټیم کې کم خلک وتی دي د شرکو نه د شیوی په طرف تللی دي نو هغه علاوه پس نه دی راغلی د مونږ درې کلی ولا زخمیون شوی دي او وسرا پیګ چې کم د آرمی کسون دی هغه خمیدی او خا برابر واسلا استعمال شوی دغه طرفه مو یغه طرفم د سه ویلای کېدل شي چې لاس کا سون چې کم دی طالبان د زخمیان شوی دی پاګه کډرې ای چې په حق رسیدلې دي
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې وسلواله نه خطر رامنځته کیږي بلکې لدی وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار کونړ خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په ځلونو د دواړو لوریو ترمنځ جګړې شوې چې لامل یې مرګ ژوبله هم اوختي نږدې دوه اونۍ وړاندې د 13 اگست میاشتې په 12مه تورخم ته څیرمه د غوړکی په سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر سخت نه خطر رامنځته شوی و چې لامل یې نږدې وسوه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي او طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان له قوله درې ملکیان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو خو پاکستاني لوري ته د وخت مرجوبلې په اړه څه نه ویل شوي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری دفتر وای په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت تل هم جدي دی یا دفتر د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت د یو لړ احکامونو او فرمانونو له لارې د افغان ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادۍ ترې اخیستې دي د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو له سازمان دي د طالبانو پر وړاندې عملي اقدام ترسره کړي نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری دفتر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي سخت او اقتصادي اغیز او بشری اړتیاو خلک ژورې بېوزلۍ او ناورین سره مخ کړي دي یا دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما په همکارۍ د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه په یو راپور کې چې د سپتمبر په 3مه نیټه خپور شو ویلي که زیونجونې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي مدني فضا او د رسنیو ازادي کې په جدي توګه محدود شوی او د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو بنسټیز ساتنه له نړیوالو نورمونو سره سمون نخري. د راپور په دوام کې راغلی پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو، فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدوده کړي او په عامه او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په راپور کې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو حکومت پالیسیو ته په اشاره سره راغلی چې د دغو پالیسیو پر وړاندې اعتراض کوونکې میرمنې د سولې ایزو اعتراضونو او د نظر او بیان له ازادیو څخه محروم او له مجازاتو سره مخ شوې دي. د راپور په ټکو سره لدی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له اوږدې مودې راهیسې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې سره مخ دي، خو د پخوانۍ ادارې پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي چوکاټونه د اوسني حکومت چارواکو لخوا له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو بندیزونو سره له دوی اند ژوند کولو حق اخیستی. د کابل اوسیدونکو بهر ازادي راډیو ته وویل
ډېر د ناهیلۍ او خوشینۍ احساس کوم چې هغه حقونه چې زما د دین د افغانستان د قانون او د نړیوالو قوانینو لخوا ماته راکول شوی دی له موږ څخه اخیستل شوی. داسې احساس کوم چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل کیږي او په عزت او ازادي په خپل هیواد کې ژوند کولو اجازه نه راکول کیږي.
خود ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له دې ډلې فوځي وحدت وایي په تیرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو سازمان یوازې د راپورونو او اعلامیو په خپرولو بسنه کړې، په داسې حال کې چې دوی باید د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې عملي اقدامات ترسره کړي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره کړکېچنې کېږي او مخصوصا د ښځو مسئله چې اپارتهاید جنسیتي مسئله هم هلته روانه ده، دا خپل یو جنایت دی. د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه اساسي او بنسټیز پریکړه وکړي او خپل غبرګون روښانه وښيي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې دغه شان د ټولنیزو او کلتوري حقوقو په جګړو کې د ملکي وګړو زیانونو، د ځنګړو ډلو د غړو په نخښه کولو، له بندیانو سره چلند، د اعدام سزا او جسمي مجازاتو، د امر بالمعروف او نهیانو المنکر وزارت فعالیتونو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو اغیزو او یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې. دا راپور د بشري حقوقو د شورا د 450 پریکړه لیک پر بنسټ جوړ شوی چې په کې یاد شورا د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو دالی کمشنری له دفتره غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د عمومي وضعیت په اړه د دې شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر 9 څخه د اکتوبر تر 9 پورې هر اړخیز راپور وړاندې کړی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پورې کې سخت چلندونه په تیر بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو خوغه اساسي موارد ګڼل کیږي چې له امله نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت و نه پیژني.
دا سما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي امنیت شورا ته په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه لاړخه له پولو بهر ته مخ پر زیاتیدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د اوسې ودونو په اول ویل شوي چې داعش په افغانستان کې خپلو جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې په نورو ودونو کې بریدونه وکړي. نور حال په راپور کې
په افغانستان کې د ترهګری زوډلو د فعالیت پړه د اندېښنو په دوام تازه ملګرو ملتونو د افغانستان لوپولو راخوا د مخبر زیاتیدونکو غواخونو پړه خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د غواخ پړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل جنگیالیو تلارخونه کړي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. دغه تفصيلي د لس مخیز راپور کې د غشان راغلي چې په اروپا کې د داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو له ویجاړولو سره سره لا هم د هغو جنگیالیو لوجستیکی او مالی ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنۍ اسیا څخه اروپا ته راځي. د راپور په یوه برخه کې د انټونیو ګوتیرش له قول افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې د غډله پر اروپایي او د سیمې هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناکه ډبل شوې ده. راپور کې د جنوري په دریمه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدون ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دغه شان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیې ترمنځ د خپلو شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنګیالي له منځنۍ آسیا او افغانستان څخه اروپا ته واستوي څو هلته عملیات وکړي. په ورته وخت کې په راپور کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په اروپا کې د افغان کډوالو د ګمارلو په لټه کې ده. په افغانستان کې دننه هم یو شمېر افغانان د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه په کابل کې لا هم امنیت پیښې جریان لري او د طالبانو دغه ادعا سوې دوی په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی تر ډېره دروغ ثابت شوی دی او لا هم ملکي وګړي عام وګړي د دغو بېلابېلو حملاتو انفجارونو او هدفمنو وژنو ښکار کېږي.
دین معلومی چې رنگ رنگ ډلې دی په افغانستان کې ترسي فعالیتونه مخکې بیایي د دې ډلو او د دې ګروګانو مخنیوی باید ونیول سي. هغه څوک چې دلته غواړي کار وکړي زړی سوړ شوی دی د افغانستان په خصوص ځوانان په خصوص کاریګر خلک غواړي چې د وطن ووځي باید دولت د دې پیښو مخنیوی وکړي. نو
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تخنیکي څارنې کمیټې هم شاوخوا یوه میاشت مخکې د داعش القاعده او پاکستاني طالبانو په اړه په خپل 24 راپور کې له دغو ډلو د متوجه ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د دغه کمیټې په راپور کې هم د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور په څیر هغو مواردو ته اشاره شوې وه چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. د راپور په یوې برخه کې راغلي و چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د داعش تحریک طالبان پاکستان او القاعده له اړخه متوجه ګواښونو سخت اندېښمن کړي دي. د امریکا دفاع وزارت هم دوه ورځې وړاندې ویلي و چې د داعش خراسان څنګه لا هم په سیمه کې د یو ګواښ په توګه موجوده ده چې دغه هیواد او متحدین باید د دې ګواښ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار ور ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ځپل شوې، خو همدا تېره اونۍ په کابل کې د هغه انتحاري حملې پړه چې په کې شاوخوا 19 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته یا د ډلې ومنله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو روسیا تورنه کړې چې هڅه کوي د دې هېواد د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې روسیا د مختلفو رسنیو له لارې د نادرستو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي چې امریکا یې رای ورکوونکي په نښه کړي. د امریکا لوی څارنوال ویلي چې دوی به دیکتاتور رژیم مداخله نشي زغملی. نورال پراپور کې
په هغه خبر پانه کې چې د امریکا عدلي وزارت د سپتمبر په 4 مخبره کړي، روسیا د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د مداخله پر هڅو تورن شوی او ویل شوی چې د کرملین ملاتړي رسنۍ او آنلاین شبکې د امریکایانو د غولولو لپاره نادرست تبلیغات خپروي. د نورو آنلاین پلاتفورمونو ترڅنګ د روسیې آر ټي یا رشیا ټوډی رسنۍ چې د اعلانونو په خپرولو یې ډېر تمرکز کړی، د کرملین د تبلیغاتي هڅو یوه مهمه وسیله بلل شوې ده. د امریکا عدلي وزارت د 2 انټرنیټي ډومینونو د بندولو خبر ورکړ چې په خبرې د روسیې د حکومت لخوا ورڅخه پر انتخاباتو د بهرنیانو د ناوړه نفوذ په کمپاینونو کې کار اخیستل کېده. د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویلي چې دغو ډومینونو د روسیې د حکومت په لارښوونه فعالیت کاوه او داسې ویب پاڼې جوړولې چې په بشپړه توګه د امریکایانو د پنهښه کولو لپاره د روسیې د حکومت لپاره تبلیغات کول. د امریکا عدلي وزارت ویلي دغو انټرنیټي ډومینونو د دې ترڅنګ چې په پټه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د روسیې د حکومت تبلیغات کول، د دې هڅه هم کوله چې له اوکراین څخه نړیوال ملاتړ کم او د روسیې له سیاستونو او ګټو یې ملاتړ زیات شي. د امریکا لوی څارنوال ماریک ګارلند په دغه خبر پاڼه کې ویلي هماغه چې زموږ د محکمې په دوسیو کې ادعا شوې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د پرسونل د دفتر د لومړي مرستیال سرګي یوکرین کو په ګډون د هغه داخلي کړې د روسیې د عمومي اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د 2014 میلادي کال د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د کمپاین د یوې برخې په توګه ناسم معلومات او داسې څه خپاره کړي چې د حکومت له دریځ سره سمون ولري. هغه زیاته کړه چې د پوتین د داخلي کړې لخوا ترتیب شوی یو سند ښیي چې د انتخاباتي تبلیغاتو د کمپاین هدف دا دی چې د روسیې د خوښې سره سم یوه پایله ترلاسه شي. خاغلی ګارلند په مشخصه توګه نه دی ویلي چې کرملین د څه ډول نتیجې غوښتونکی دی، خو پوتین د روان کال په پیل کې مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغو انتخاباتو کې له خپلې کاندیداتورۍ تیر شي ویلي و چې بایدن د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پرتله ډیر د وړاندوینې وړ. پوتین دا هم ویلي چې کرملین چمتو دی چې له هر هغه چا سره کار وکړي چې ټاکنې وګټي. د امریکا لوی څارنوال دغه راز ویلي متحده ایالات د یوه دیکتاتور رژیم هڅې چې په هیواد کې له آزادو افکارو څخه د خپلو پټو تبلیغاتو لپاره ناوړه استفاده وکړي هیڅکله هم نشي زغملی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې شمیر افغان کډوال وای چې د دقیقات پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او زورول پیل کړی دی. د اسلام آباد د بی ولس خرګوټي یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې 13 شپه سیمه ته پولیس ورغلی او دغې سیمې یو شمیر افغانان نیولي او له ځان سره وړي دي. د اسلام آباد د نورو سیمو اوسیدونکو له دې وضعیت اندېښمن دي او وایي چې په کورونو او دواستوګنې پر خرګوټو د پولیس ورتګ کډوالو ته ډېره اندېښنې را پیدا کړې دي. نور حال پر راپور کې
تیر شپنا وخت 12:30 بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د بی ولس خارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ لکوره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او له څه وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری UNHCR په منځګړیتوب بیرته خوشې شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوی سیمې ته ورغلي او د ده په ګډون یې څو تنه نور هم نیولي دي.
هغه وخت ما سره کوم د نسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مونږ سره نه وي، هېڅ دي د پرینه خو دي چې ورسو هغه راوړو هغه ورته وکړو په موټر کې واچولو ویوړو تانې د پولیس مرکز ته. تقریبا د 2 ساعتونو لپاره هملته وو. بیا د نسیار او دلته د افغانانو کومه شورا چې ده د هغې غړي راغله او مونږ یې د پولیسو څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بی ولس خارګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس 13 شپه 12 بجې د سیمه ته ورغلی او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولی او له ځان سره یې وړي دي. د دې خارګوټي یوې اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه موږ ډیر ودر شو، حیران شو. ټولې ښځې او ماشومان په پارک کې وو. ناڅاپه پولیس ننوتل. له څلورو خواوو په لسګونه کسان وو. ښځې هم ورسره وې. ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یوه څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه. ډیر ډار شوي وو.
د پولیسو نیولو او زورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له زورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستانی پولیس تل افغانان زوروي او د شپې په 11 بجو او 12 بجو د افغانانو کورونو ته ننوځي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنیو او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بی ولس خارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرني چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتان لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو، امنیت، له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له 500,000 ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلي دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي، وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
میدان وردګو کې بازګران د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. د غوښتنه داسې مالکي چې په دغه ولایت کې مڼې پخې شوي او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دوی وایي که سړې خونې موجود وي د حاصلاتو د خوسا کېدو اندېښنه به ورسره نه وي او په کمه بیه به یې خرڅلاو ته نه مجبوریږي. دغه باغ لرونکي او سوداګر دغه شان کرنیزو حاصلاتو ته د لازمو بازارونو غوښتنه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره کې دا غوښتنه د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې هم د کروندګرو، بڼوالو او سوداګرو لخوا شوې ده. نور حال په دې راپور کې
عبدالولی په میدان وردګو ولایت کې د مړو، زردالو او نورو میوو باغونه لري. وایي دا باغونه یې په لاس جریب مځکه کې جوړ کړي. حاصلات یې ښه دي، خو زیاتوي د سړو خونو د نشتوالي له امله یې د خونسا کېدو له ویرې باید ارزانه وپلوري.
دا ډېر تکلیف لري. اوس ونه کې وش کوله، ونې راوړه، دلته یې واچوه، دلته بیا نه چې خرڅې شوي هغه د کنی دلته پرتی تر فال به دې پکې شکړی پرتی وي. سړې خونې نه لرو، پیښې سړې خونې کړې وي، هغه چې خلکو اخیستې وي چې په خپلو کورو کې خپل د کور استفاده ترې کوي. همدا داسې خونې نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل شي. ټولو په خپلو کورو کې جوړې کړي دي، خپل مال یو شی پکې اچي.
دا خبره په میدان وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکي سوداګر اختر محمد هم کوي.
بس یار موږ هغه روزمره خپل خاصم دوستان د میدان کې چاپیر یو دغه جمعني اوس پخې سي درسې دي دغه جوړه سمانی دې چې تیمې سي بیا نورو جوړ کې مخلو اوس هم درغه یو همدغه ونو کابل ته خاص خاصو یو به ترازو نو یو د 10 پټه خبرو پر مسله پر دې کارګر او کرایه د موټر او پلاستیک کمیشن دا
باغلرونکو او سوداګر له حکومت غواړي چې ورته سړی خونی جوړ کړي او حاصلاتو ته بازار موندنه وکړي. د دې په خبره د ایوازې د باغلرونکو او سوداګرو غوښتنه هم نه ده، بلکې د لسګونه او ان سلګونه نورو هغو هم ده چې له دې درکه خپل ماشومانو ته درې وخته ډوډۍ ګټي. د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي شیر محمد چې د غلطه په یو باغ کې ورځنی مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ به بجې راځو کار ته، مازیګر 15 بجې پاتېلو بیا خپل کور ته ځو. دیورازی 500 روپے. مدان واندا موسم دیا چی کار موسم دادا وقت دی منو موسم دا اندا منی ڈکو بیانو کسی مالین رازی بیا زیری رازی اندا منو پرگیری کو گفتن مدا غدا چی دا پاکستان گمرک و شای جی کری دی نو پدوی کی که او چا غو کینو دی منگ دی وطن خلکو تا بیا او چا پنفت تمام سی نو طولو خلکو اندو منو
دا یادونې وړ ده چې د پاکستان له لوري وخت په وخت د میوو د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي.
میوه لپاره، د محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا کړو، هم په داخل کې او هم په خارج کې.
او دیر پر ضرورت چې موږ یو سټنډر او معیاري بازار ورورو دلته پیغه باندې کار روان ده. موږ له مقامات سره خبره کړې ده تر څو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبوره نه شي چې خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي. هلته به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ معلومیږي او هلته به بیا هغه دهقان به خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي.
بلخوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني، خوای دی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي تر څو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي. د یاد ریاست رئیس وایي دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوو لیږد هم پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ییزو چارواکو په حواله څه موده مخکې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندوستان ته صادر سوي دي، خو دا چې په څومره اندازه دي په اړه یې زیات جزئیات نه دي ورکول سوي. دا یادونې وړ ده چې د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې هم کروندګر، بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دوی د حاصلاتو لپاره د